السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملیحا میرزاده مو د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفسیر لرو. خو اول خبرونه لګولای حسن.
ستړي مشه لمړي د خبرونو سره ټکی. منظور پښتون وايي باید حکومت د خیبر راجګال سیمې کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي. په کراچۍ کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره فعالانو احتجاجي لاریون کړی دی او د اوکراین ولسمشر وايي د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. اوس د خبرونو تفصیل. با پښتون ژغورن غورځنګ مشر وايي د پاکستانی ریاست د پالیسۍ ولوجي په هغه هیواد کې اوسیدونکو پښتانه لستون سره مخامخ دي. منظور پښتین د سرګندولي پروند د خیبر ضلع په جمرود کې وکړي چرته چې په بیګاړي سیمه کې احتجاجي کیمپ لګیدل دي. دا کیمپ د کوکی خیل راجګال سیمه کډوالو لګول دي. د دوی احتجاج یو میاشت نه زیاته موده وشو او د پیښور او تورخم ترمنځ لارې تړلې ده. منظور پښتین هلته ناست خلکو ته د وینا پر مهال ویل چې کوکی خیل راجګال کډوال د تیرو شاو خوڅور لسو کلونو رئیس به کور دي. لکړاونو سره مخامخ دي او ژوند دي لستونځو ډکتي. نو حکومت لا پکار ده چې دوی ته اجازه ورکړي چې خپل سیمه ته ستانه شي. منظور پښتین دا همیل کدا خیبر مشرانو اولس پریکړه کړی وي چې د 11 اکتوبر ټاکل شوی جرګه دي په خیبر کې وشي. نو هغوی د خبرې ته تیار دي.
زه بیا نور په 11 اکتوبر په انتظامات نه غږیدم. هغه بیا ستاسو کار شو. زه پښتانه راټولوم د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه د په یو ځای سره کښېني. بس راغواړم زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ.
بل پلو په تیرا کې میشتو امنیتی ځواکونو ځینو افسرانو له قومي مشرانو سره په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم په ځینو ځایونو کې امنیتي ستونزې دي. د دوی په خبره کله ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړل شي نو بیا کډوال ستنېدلی شي. پرون په کراچۍ کې په جبري ډول د لادرکه کسانو نړیوالې ورځ په مناسبت د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو لاریون کړی او له حکومت یې غوښتي چې د لادرکه کسانو مسلې لپاره قانون سازي وکړي. دا لاریون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا تابع شوی و چې د ورکو بلوچانو سندیانو د کورنۍ غړو خپلوانو او د بشري حقوقو فعالانو پکې ګډون وکړ. د کمیشن مشرانو او د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په جبري توګه د لادرکه کړل شوي ټول کسان دې راخوشي کړل شي او که څوک په جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. دوی له حکومت هم غوښتي چې د جبري لادرکه کېدو مخنیوي لپاره دې په پارلمان کې قانون سازي وکړي او دا کار دې لوی جرم وګرځول شي. د لادرکه بلوچستان خپلوان تور پوری کوي چې د پاکستان ریاستي ادارې په دې کې لاس لري. خو فوج تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ قسم لاس نه لري. د خیبر قبایلی ضلع په لرې پرته تیرا سیمه کې فوج د هدفي عملیاتو پر مهال د 200 مشکوکو وسلوالو د وجلو ادا کړی ده. د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د خفیه معلوماتو پر اساس په تیرا کې د اګست په 28 او 29 پراخ هدفي عملیات ترسره کړي دي. په دغه عملیاتو کې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 12 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې تر اوسه پورې په هدفي عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سندي ویلي. د پاکستان موسمیاتی محکمه بیګا د بلوچستان په ساحلي علاقو کې د طوفان او د سند صوبې کراچۍ په ګډون نور برخو کې د سختو بارانو خبرداري ورکړې ده. د موسمیاتی محکمه مشر سردار سرفراز پرون نوښته مشال لیتوی چې له کراچۍ 100 کیلومتر لري سمندري طوفان جوړ شوی دی او د جنوب ختیځ په لور دی. نو دی پوینا لدی سره په کراچۍ کې روان بارانونه به نور هم تیز شي. خو طوفان د بلوچستان او عمان اړخته دی او په هغه سیمو کې زیاتو بارانونو امکان دی. د اګست په 10مه په کراچۍ کې د تیز بادونو له کبله په ځینو ځایونو کې د ونو پریوتو په پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي دي. دا د موسمیاتو محکمې لخوا د طوفان په اړه دریم خبرداری دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د جمعیت علماء اسلام فی ګل د مشر مولانا فضل الرحمن سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی او د هیواد په موجوده حالاتو یې ورسره خبرې کړې دي. جمعیت علماء اسلام فی په خپل رسمي ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده خبر ورکړی چې وزیر اعظم شهباز شریف، مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار، د کورونو چارو وزیر محسن نقوي او نورو حکومتي غړو له مولانا فضل الرحمن سره د هغه په کور کې ملاقات کړی او دواړو مشرانو په موجوده حالاتو خبرې وکړي. خو په دې اړه نور تفصيلات ندی ورکړي. تر دې یو ونی مخکې ولسمشر آصف علي زرداري له مولانا فضل الرحمن سره هم لیدلی او په سیاسي حالاتو سره غږېدلی وو. اور اسے خبر د اوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اگست په 18 په خارکیف کې د روسي هوائي برید رستو ویلي چې اوکرین د خپل ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري چې د روسي د ترهګری مخاونسي په خارکیف کې د استوګنې پر ودانۍ او د لوبو په میدان د روسي هوائي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د اوکرین ولسمشر زیلنسکی په ټلګرام یو پیغام کې ویل دا برید رهبری شوی میزایل په واسطه شوی او داسې گزار به نه وي شوی کچري د دوی دفاعي ځواکونو د دې وړتیا درلوده چې د روسي نظامی الوتکې په هغه ځای کې ویجاړی کړی وي چېرته چې شتون لري. ولسمشر زیاته کړه چې د دې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د خپلو ملګرو قوي هلته اړتیا لري. د زیلنسکی پیغام د یو ویډیو سره چې په یو تمځای کې موټرونه ښکاري او یوې نږدې ودانۍ له منځني او پورته پوړونو څخه اور او لوګي خېږي. زیلنسکی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اوکراین متحدین دي هغه هیواد ته د هوایي دفاعي نظام د ورکولو په برخه کې کړي موافقي عملي کړي. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز در ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي که د خیبر قومي مشران تیار وي نو د پښتنو قومي عدالت په نوم د دوی اعلان شوې غونډه به هم هلته وکړي.
تاسو مشوره کوئ که خیبر دې ته تیار وي نو د 18 اکتوبر د پښتون قومي او تاریخي ورځ به هم د خیبر په خاوره وي.
پرون په چمن کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او تاجرانو لاریون او جلسه کې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو غوښتنه تکرار کړه. د ورکو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې لا درکه کسان دې خوشی کړل شي. د جنوبی وزیرستان سروکی سیمه اوسیدونکو د خپل مطالبه لپاره احتجاج کړي.
د مولا خان سوری اسپیټال لای چې په داسه په نوې لاجینا کې یو کوم د مطالبه د مولا خان اسپیټال دا فوري تور پر نشته په حال چې نو د تریجی د فون چې د دادل مطالبه د دادا حال.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای کچری د خیبر قبایلی ضلع مشران تیار وینو د اکتوبر په 11 بعد د پښتنو قومي جرګه همل توکړي. منظور پښتین پرون د جمرود بیګیاړي ته ورغلی او هلته د تیرا راجګال کډوالو لخوا لګول شوي احتجاجي کیمپ ته وینا وکړه. نوموړي د کډوالو واپس خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه وکړه. د تیرا راجګال کډوالو له یوې میاشتې راهیسې په جمرود کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. مقامی چارواکی و احتجاج کوونکو سره مذاکرات دوه واری ناکام شوی دی خو د دې باوجود په مذاکراتو سلسله جاری ساتي. نور تفصیل د فرهاد چینواری په رپورت کې دی.
په جمرود بیګیاړي کې د تیرا راجګال کډوالو احتجاجي کیمپ ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل که خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان او قومي مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 نیټه د پښتنو قومي عدالت په نوم اعلان شوې غونډه به همدلته ترسره کړي.
د خیبر او سیاسي خلکو ته، علما ته او سماجي خلکو ته دغه یو خبر ورته کوو چې تاسو مشوره کوئ یا مو مشوره کړی وي که خیبر دې ته تیار وي نو د 18 اکتوبر د پښتون قومي او تاریخي ورځ به موږ د خیبر په خاوره بوج خوبوي خو د خیبر میلمستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل باور ولی چې تر ټولو ښکلی دوی کولی شي. زه بیا نور په 18 اکتوبر په انتظاماتو نه غږېږم، هغه بیا ستاسو کار شو. زه پښتانه راټولوم، د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه دې په یو ځای سره کښېني. بس راغواړم زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ.
منظور احمد پښتین په دې موقع په خیبر کې کوم معلوم ځای ونه خوده چې دا غونډه به چرته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع کوارډینیټر آفتاب شینواری مشال ریډیو ته تصدیق وکړ چې دوی مخکې نه دا پریکړه کړې وه چې دا غونډه به په خیبر ضلع کې ترسره سره کوي. منظور پښتین د کوکی خیل راجګال کډوالو په غوښتنو هم خبرې وکړې او دوی ویل چې په تیرو څو کلونو کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او په کار د وس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي.
شپارس کال کېږي چې یو انسان خپل کور ته نه پرېږدي. خلجون به یو انسان هلته تیروي چې دی خپل کور لري، خپل پټی لري، د خپلو کلیوالو سره هلته سهار او بیګا په خوابت کې شراکت لري.
د تیرا راجګال درې نه په 2013 کې خواوشه 60,000 کورنۍ ربی کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دیره شوي او دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دوی لپاره د بیا بحالۍ کارونه ترسره شي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې کله هلته په راجګال دره کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړې نو بیا به دې کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپلو کلیو ته لاړ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د بلوچستان په چمن خار کې سیاسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پوله دی د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي. سیاسي ګوندونو او تاجرانو د اګست په 13 په چمن کې یو لاریون وکړو چې وروسته د یوې جلسې بڼه واخیسته. جلسې ته په وینا کې سیاسي مشرانو وویل چې د پاسپورت او ویزې شرط په سیمه کې ناامني او بیروزګاري زیاته کړې ده. په جلسه کې اعلان وشو چې د چمن د ستونزو هواري لپاره به زر یوه قبایلي جرګه کیږي. حکومت لا د دغو غوښتنو په اړه سینه دی ویلی. نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين پر رپورٹ کې راکوي.
د سیاسي جماعتو او تجارو د اتحادیې تر سوري لاندې د اګست په 13 نیټه د افغانستان او پولیسو ترمنځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو احتجاجي لاریون د ټرین سړک څخه راوتلی و، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته پر تاج سړک چوک باندې په یوه درنه جلسه کې بدل شو. جلسې ته د وینا کولو پر وخت د ولسي تحریک مشر صادق چکزی وویل چې د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط له امله په چمن کې ناامني او بیروزګاری زیاته شوې ده.
دا کوم روزګار چې غواړي، کدا روزګار د خلکو نه وي، دا په ساده پاره د دې وطن لپاره به دشکردي ختم شي. دا چې کمپنیو پر سبا موږ پر دې بارډر باندې دیواز دا بارډر د پښتانه نه دی، کواندارانو چې ما پښتنه وکړل مال څه حالات نه دي.
پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې تر څو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې شرط نه وي ختم شوی، تر هغه وخت پورې به دوی په قراره نه کښېني. وروسته جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علما اسلام مرکزی غړي حافظ یوسف اعلان وکړی چې د پاسپورت او ویزې د شرط سره سره د چمن د نورو ستونزو د هواري په خاطر به ډېر ژر یوه قبایلي جرګه راوبلي.
دلته ناس مختلف خلک د مختلفو تنظیمو سره تعلق لري، لیکن جرګه به موږ د دا شانو سفالاتر کوو، په اخلاص باندې به کوو او موږ به ټوله قوم یو هټ ثابتېږو. هغه په پښتو کې وایي وای هټ په هټ ماتېږي. حکومت دا یو مضبوطه هټ دی، حکومت پالیسۍ لري، حکومت وسایل لري. د دې دپاره زموږ تېر یوولس میاشتنۍ مبارزه تجربه دا موږ ته دا وایي چې دا حکومت تر هغه وخته پورې زموږ و خبرې ته نه سنجیده کېږي، نه غوږ ورته نیسي، چې تر کومه وخته پورې دا قوم یو موټی، یو آواز، یو اډنی سوی.
د چمن د دې وروستۍ جلسې په اړه تر دمګړي پورې د حکومت له لورې څه نه دي ویل شوي. خو د چمن ډپټي کمشنر راجا اتر عباس ویلي دي چې د وفاقي حکومت له لورې د ایران په ډول د افغانستان سره پر پوله هم د مشترک مارکیټ د جوړولو پر پلان باندې کار پیل شوی دی. د جیون سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په دې ترڅ کې د افغان چارواکو سره په مرکزي او صوبایي کچه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. یادونه وړ ده چې د پاکستان پخوانی لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا د تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه پر یاد پوله د پاسپورت او ویزې شرط مهم ګرځولی وو. د دې پریکړې په ضد د چمن د لغړې تیاتر سوري لاندې تیر کال د اکتوبر په 21 نیټه احتجاجي پرلت پیل شوی وو، کوم چې د روان کال د جولای په 22 نیټه د 9 میاشتو څخه د زیاتې مودې وروسته ختم شوی وو، ځکه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهاله حکومت صوبایي وزیر عنایت کاسي ایډوکیټ د پرلت و برخوال ته تسلي ورکړې وه چې د دې وروسته به یو ځل بیا پر سرحدي پوله پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو او وړو تجارو تګ راتګ پیل شي. خو پر هغه اعلان باندې د برخوالو په خبره عمل نه دی شوی چې له امله د چمن د لغړې اعتیاد او وړو تجارو له لورې د اګست د 14 نیټ څخه یو ځل بیا په چمن کې پرلت پیل شوی دی چې لا اوس هم روان دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ په مرسته د روان پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر یاد سرحدي پوله دي د پاسپورت او ویزې شرط سمدلاسه ختم شي او د پخوا په ډول دي د چمن او سپین بولدکو خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تګ راتګ اجازه ورکول شي.
دا مشال رادیو ده.
په کراچۍ کې پرون د لادرکه کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه تکرار کړه. فعالانو وویل چې په 21مه پیړۍ کې د خلکو لادرکه کول د منلو وړ نه دي. د دوی په خبره باید په جبري توګه لادرکه کسان را خوشي کړل شي او یا د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د بشري حقوقو سازمانونه او بلوچ بلت پاله ګوندونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د مدني او سیاسي فعالانو د ورکولو لپاره تورنوي، خو پوځ او حکومت دا ټول تورونه ردوي. البته په بیا بیا یې ژمنه کړې ده چې دا مسله به هوار کړي. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ کې پرون د اګست 13مه جبري ډول د بې درکه شوو کسانو نړیوالې ورځ په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لاروین تابعه کړی و. د یاد لاروین ګډونوال چې د رکو، بلوسانو، سندیانو او نورو خلکو د کورنو غړي، خپلوان او د بشري حقوقو فعالانو، دوی د ښار د کلفټن تین تلوار سیمینا تر پریس کلب پورې لاروین وکړو او د خپلوانو د خوشي کولو لپاره یې نارې وهلې. د لاریون په محال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل د دې ورځې مقصد په ټوله نړۍ کې په جبري توګه د خلکو د بې درکه کولو عمل ودرول دي او د بشري حقوقو ساتنه ده. خو په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري روکېدو لړۍ لا نه ده ودرېدلې.
حکومت پاکستان جو ہے
دی وای د پاکستان حکومت ته په زور د خلکو تختول یو لوی جرم وګرځوي او د دې په اړه د قانون سازي وکړي. موږ دا غواړو چې د پاکستان ریاست ته د ملګرو ملتونو د کنونشن لارښوینې عملی کړي. موږ دا غواړو چې هغه څوک چې د خلکو په تختولو کې ککړ دي هغوی دې قانون ته وسپارل شي. موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرکه شوی دي د هغوی قضیه دي واوریدل شي او موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرکه کړل شوی دي د هغوی پلوانو تدید احتجاج حق ورکړی شي. په کراچۍ کې په یاد لاریون کې د رکو، بلوسانو، خپلوانو هم ګډون وکړو. د لاریون په محال د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوس لور او د بلوس یک جهتی کمیټه غړي سیم دین بلوس بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل ریاست ورسره ناروا چلن پیل کړی دی. نوموړي پوینا چې خلک یې په زور لادرکه کول کیږي او بیا یې ماورای عدالت وجنی کیږي او مړی مندل کیږي.
او پدې احتجاجي لاریون کې هم زمونږ غوښتنه واضحه ده او هغه دا چې زمونږ خلک د هیواد د آئین او قانون لمخې مجرم ګڼل ګڼل کیږي نو هغوی دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او سزا دې ورته ورکړل شي. خو په دې ډول څوک هم په ناقانونه توګه نشي لادرکه کولی او د ریاست چې کوم چلند دی چې لومړی په زور خلک ورک کړي او بیا ماورای عدالت د هغوی مړي غورځول او بیا کله هغوی په نامعلومه ځایونو کې خاورو ته سپارل او کله د هغوی مسخ شوي جسدونه یوازې د بلوچستان نه ملاویدل دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
سیمی دین بلوچ تور پوری کړی چې د پاکستان ریاستی ادارې د مدیر حسی د بلوسانو په لادرکه کولو کې لاس لري. بلخوا د پاکستان فوز په وړاندې تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوز د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د فوز ویان میجر جنرل احمد شریف د مای په ومه په راول پینډی کې خبری غونډه کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو شمیر په زرګونو کې نه دی او دا یوازې د هیواد په ضد پروپیګنډا کیږي. نوموړي زیاته کړې چې ځینې کسان له وسلوالو ډلو سره مرګري شوي دي خو کورنۍ فکر کوي چې هغوی لادرکه دي. په کراچۍ کې د لاریون په مهال د بشري حقونو فعال اکرام الله سومرو بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د خلکو په زور لادرکه کولو مخنیوی دي وشي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي پر ضد دي قانوني کاروایی وشي.
پاکستان میں جو آئین ہے قانون ہے اس کی پاسداری کی جائے.
دی وای په پاکستان کې چې کوم آئین دی قانون دی باید هغه دی عملی کړی شي. کچيري یو وګړي و تختولې شي او د ریاست خلق په هغه کې ککړ وي په یوشتمه صدۍ کې لدې سخلوي جرم بل نشتا. موږ په ننني ورځې وایو چې د پاکستان ریاست چې کوم خلق لادرکه کړی دی باید هغه ټول را خوشې کړی شي او د دوی په تختولو کې خیل کسان دی د قانون منګولو ته واستول شي او سزاګانې دی ورته ورکړي شي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د مندل لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي تر اوسه ورته تر 10,000 نه زیاتو کسانو کیسونه راپور شوي دي او په دې کې څه باندې 8,000 کسانو قضیې هوارې کړي شوي دي او په نورو کار روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
د بره جنوبی وزیرستان سروکې مولا خان سرای سیمه اوسیدونکو پرون په سیمه کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په دې کې د روغتون فعالول، د ضلع دفترونه خپلې سیمې ته منتقلول او د انټرنیټ سهولت بحالول شامل دي. له سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي یاسف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغه سیمې اوسیدونکو غوښتنې عملي کولو لپاره اقدامات پورته کوي. نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی مولی خان سرائے سیمے اوسیدن کے دے تیرے پنزہ ورز راسے پہ احتجاجی درناکشے پالاتی واہلی دی دے حکومتی چارواکیوں نہ سو وشتنا کوی پداغا براکشے دے احتجاج یو مشر او دے سروکی سیمے تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی
دی
مولی خان سرائے احتجاجی درناکشے نوش دوا نور کسان خپل وشتن مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی. مشال ریڈیو چې د مولوی خان سرای احتجاجی درنه وشتنه په باراکشه د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کې وویل
بالکل جینوئن ڈپارٹمنٹ نامل اسپتال دا ایک پاپن ہے سارے میں کالنگ اٹینشن نوٹس جمع کر کے بھائی ادھر تو ہو رہی ہے میں 3G 4G کا اور ڈیٹا کا مسئلہ تو حالانکہ مجھے چا سنا خبر ہے شبی دی تو دے کے 50 کے فورن بحال چھ درا خبر ہے ایڈمنسٹریشن بدل چھوئے دائی اور امید دائی دغنے ڈپٹی کمشنر صاحب انشاءاللہ چھ دائی ہم دفتر ہم راسے بھی چکی ان د ای سی جی موږ کوشش دا دی چې دا افسرانو خپل ځای ته ورسوي خپل علاقې چې دلته موجود وي
مولوی خان سرای احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې دوی وو په احتجاجي درناکښې پالاته وهلې وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ جواندی خبرونه او تفریحی پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ دا خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې 168 اویا سکولونو کې دویم شفټ ختم کړل شوی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د لومړي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر فیصل ترکه وایي چې د صوبې ځینو سکولونو کې دا پریکړه د استادانو د کمی او حاضرۍ د رپورټونو پر اساس کړې ده. بلخوا په سکولونو کې د دویم شفټ استادانو د تنظیم مشران دریس لري چې له 13 کلونو راهیسې په هغو سکولونو کې کلنۍ نتیجې ښې راغلي دي، خو استادانو ته په وخت تنخواګانې نه ورکول کېږي. تفصیل داس مغول پر رپورٹ کې دی.
د خیبر پختونخوا لومړی او منځنۍ تعلیمي څانګې د محکمې لخوا د اګست په 18 جاري شوې اعلامیې له مخې بېخبر کې 3 د دویم شفټ سکولونه بند کړل شوي. مردان کې 2 برادری 25 د 414 د شانګلې 8 هریپور 1 کوهاټ 5 ملکن 4 بټګرام او کوز تیر کې 3 نوخار او ایبټ آباد کې 2 او ماسهره کې 1 سکول بند کړل شوي. او دغه فیصله د تعلیم صوبایي وزیر فیصل ترکی مشرۍ کې راجوړې غونډه کې شوې چې پکې پرایمري، های او هایر سیکنډري سکولونه شامل. خیبر پختونخوا د 14 سکولونو کې د ډبل شفټ ختمولو په اړه د خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر فیصل ترکی مشال ریډیو ته وویل
دا غي پر رپورټینګ میکانیزم کې یا به دا غي کوم بس ماشومان بنې یا ټیچران بنې یا سر رپورټینګ کې به ایشو وي، هغه صرف د دې د وجه بن شوی دا غي ډېر کلک رپورټینګ لاین دی. سیکنډ شفټ سکولز کې چې دی هغه کې چیف منسٹر علی من ګنڈپور صاحب او زه مونږ بلا پیری ډیسکشن کړی دی. مونږ په سیکنډ شفټ سکول کې ډېر زیات انټرسټیډ یو، ځکه دا آؤٹ آف سکول چې کوم ماشومان یا ماشومان هغه مونږ له کیټر کې سکول ته راولي، خو فاینانشل مسلې دي مونږ ته دا به مونږ سکیل اپ کړو.
ولی بلخوا سکولونو کې د دویم شفټ فستازانو تنظیم مشر عصمت نواز مشال ریډیو ته وویل سکولونو کې د ماشومانو شمیره لږه یا زیاته کېدی شي، خو استادانو خپل ډیوټي باقاعده کړي او تنخواګانې ورته په وخت ترلاسه کېږي هم نه، چې پر ضد یې دوی صوبایي محتسب ته د کاروایۍ خواست هم کړی، خو نوموړی وایي چې د ستونزو هوارې یې تر دې دمه ممکن شوی نه دی.
دا د مختلف کیډرز ایس ایس ٹی جرنل، ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری، ایس ایس ٹی میتھس فزکس، ٹی ٹی، اے ٹی، سی ٹی، ڈی ایم ٹیچرز دی او پر ڈیفرنٹ سیکنڈ شپ سکولز کے پر ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس کے اوی خپل خدمات چکم دی او پرووائڈ کئ. کرنٹ چوس کم ایشو دا د سیکنڈ شپ ٹیچرز اغه د هم د اقا بنیادی ایشو دا د سیلریز چکم د فائنانشل ایئر 2023-24 پینڈنگ او ڈیو سیلریز دی آلموسٹ دا 5 or 6 months دا صوبے دا غی دا پارا پا گراؤنڈ بانے او سا سبسٹینٹیو ایکشن چکم دی اغنی دیا خیستی شی فائنانس ڈیپارٹمنٹ تا مونگ بخپل بانے اپروچ کرو زمونگ چکم دا سیکنڈ شپ ٹیچر اسوسییشن مونگ بخپل بانے دا غوی سرا ناسو اغوی چې مونږ ته دا بجټ ایست دا غنیشتا.
عصمت نواز دا هم ویل چې د دویم شفټ سکولونه د هاغه زده کوونکو لپاره هم فائدہ مند دي چې سهار وختونو کې د کورونو لپاره معاش کټي.
سیکنڈ شپ ٹیچرز تا ٹائملی داغے ڈسبرسمنٹ نکی گی داغے حوالے سرا پروینشل امبٹسمنٹ کے منگا گے تا اپروچ کرے ہو او داغے چی کم پائنڈنگز راغلی ہو او ریکمنڈیشنز راغلی ہو آغا ہم داو چی تاسو دے ٹیچرز تا پا منتلی بیسز بانے دا ہر منت پا این کی سیلری ورکوئی سیلری ور تا ترو پرسنل اکاؤنٹ ورکوئی.
دا خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 28 ضلعو په 14 سکولونو کې د دویم شفټ شروع په 2020 کال ستمبر میاشت کې کړی. په دې غرضی په کانټریکټ یا عارضي توګه 15,451 استادان هم برتی کړو او په کلیز بنیاد د او کریم یاد ورلا هر زل د تعلیمی کال په نوی کې دوه سیوا کو خدای غي سکولونو د تنظیم نه مشر په خبره موجوده وخت کې د سیکنډ شفټ سکولونو شمیره 1900 تخ کته شوې ده او په مکمل توګه بندې دو سره یې خون کې د معاشي ستونزو سره مخ کې دی شي بای چې حکومت د یاد زلو سکولونو کې د دویم شفټ ختمولو فیصله بیرته واخلي. اسما ګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونې نیمای برخې تر رسیدلی او لنډ خبرونه لګول آیاز نورو.
دا پختون اجغورن غورزنګ مشر وای د پاکستان ریاست د پالیسي ولوجي په هغه هیواد کې اوسیدونکو پښتانه لستونزو سره مخامخ دي. منظور پښتین دا سرګندونی پروند خیبر ضلع په جمرود کې وکړي چرته چې په بیګاړي ایسیمه کې احتجاجي کیمپ لګیدل دي. دا کیمپ د کوکی خیل راجګال سیمې کډوالو لګول دي. بل پلو په تیرا کې میشتو امنیتی ځواکونو ځینو افسرانو له قومي مشرانو سره په تیرو سو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم په ځینو ځایونو کې امنیتي ستونزې دي. د دوی په خبره کله ټوله سیمه له وسله والو پاکه کړل شي نو بیا کډوال ستنېدلی شي. پرون په کراچۍ کې په جبري ډول د لادرکه کسان نړیوال ورځ په مناسبت د بشري حقوقو سازمانو او فعالانو لاریون کړی او له حکومت یې غوښتي چې د لادرکه کسانو مسلې لپاره قانون سازي وکړي. دا لاریون د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن لخوا تاویه شوی و چې د ورکو بلوچستان او سندیانو د کورنۍ غړو او خپلوانو د بشری حقوقو فعالانو پکې ګډون وکړ. د لادرکه بلوچستان خپلوان تور پوری کوي چې د پاکستان ریاستی ادارې په دې کې لاس لري خو فوج تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د خیبر قبایلی ضلع په لرې پرتې تیرا سیمه کې فوج د هدفي عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د خفیه معلوماتو پر اساس په تیرا کې د اگست په 28مه او 29مه پراخ عملیات ترسره کړي دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سند ویلي. د پاکستان موسمیاتی محکمې بیګا د بلوچستان په ساحلي علاقو کې د طوفان او د سند صوبې کراچۍ په ګډون نورو برخو کې د سختو بارانو خبرداري ورکړې دي. د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز پرونه وخته مشورې تیبي د کراچۍ 100 کیلومتر لري سمندري طوفان جوړ شوی دی او د جنوب ختیځ په لور دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان سره په اسلام آباد کې ملاقات کړې او د هیواد په موجوده حالاتو یې ورسره خبرې کړې دي. جمعیت العلماء اسلام فی په خپل رسمي ایکس چې په خوا ټوئیټر نه دا خبر ورکړی چې وزیر اعظم شهباز شریف مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار د کورونو چارو وزیر محسن نقوی او نور حکومتي غړو له مولانا فضل الرحمان سره په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړي خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اگست په 10مه په خارکیف د روسي هوایي برید وروسته ویلي چې اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري چې د روسیې د ترهګرۍ مخه ونیسي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرت وړاندې کړل. د بخنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمیر افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ته د شک پسترګ ګوري. مخکې داسې ریپورتونه خبرې شوې چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان یې چې مجرم پیژندل شوی واپس افغانستان ته واستول. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرو وای هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وژل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته واستول وویل.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
Das wurde dem Qanun palikr aw mujrimin mo Afghanistan tawastawal. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښیم چې وتوانیدو چې له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
د جرمني حکومت ویلي دی چې دغه 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړی وو او دا حق نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پرس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړی مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړی تو په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولت څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په پاکستان کې ل 60% نه زیاتې میرمنې د وینې د کمی سره مخامخ دي. دا ادعا د نیوټریشن انټرنیشنل ادارې په خپل یو رپورت کې کړې ده. نیوټریشن انټرنیشنل یو کینیډایي غیر دولتي اداره ده چې له تیرو 150 کلونو راهیسې د صحي خوړو، خوارځواکۍ، د ویټامین او منرلو د کمبود او د سره تړلو نورو څانګو کې څېړنې او څارنې کوي. تفصیل خالده نیاز را کوي.
د کشمیر د کامی صحت خدماتو وزارت انتظام لاندې د مری بوربن کې یو غونډه کې شریکی شوې دي. غونډه کې وویل شول پاکستان کې هر کال امیدوار خزو او 45 نه یو کم 50 کالو عمر والا خزو کې د وینې د کمی 9 لکه او 13000 نه سیوا 90 کیسونه رامخته کیږي. د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال گائناکالوجست ڈاکٹر لیلا شنواری وائی د وینی د کمی مختلف وجوهات کې دی شي، لکه د مناسبه خوراک نشټواله، د خزو میاشتنی بیماری کې زیاتوی نتلل او خېټه کې د چنجو موجودګي وغیرہ. کومي خزې چې د وینی کمی سره مخ وي هغه ته څه کول پکار دي په اړه ڈاکٹر لیلا شنواری وائی.
خوراک کی سبزیاں سرا سرا غوہم ہم استعمال ہی او فروٹس کے سیب، کھجور، پالک، لوبیا، کلیجی، انار دی شیزون کی آئرن رچ ڈائٹ کے انیمیا چ دینو آغا سمے دیشی پریگنینسی کی داغی خوراک ڈیر زیاد خیال پکار دے اور دین علاوہ کبھی نہ ڈیر زیاد کم ابھی نو یا دا آئرن ڈرپونا یا بلڈ ڈائریکٹ لگول دی چی اغی معشوم تس مسئلہ جوڑا نشی یا اغی ڈیلیوری دوران کی اغی تس مسئلہ جوڑا نشی.
ڈاکٹر محمد شہزاد چی امان جنرل ہسپتال کی کار کئی وائی د سڑو پر نسبت خزی زیاد د وینی کمیخ کار کی گی او د دې غټه وجہ دا ده چې خزی ماشومان پیدا کوي. ډاکټر محمد شہزاد زیاته کړی دا ټولنه کې خزو ته کم خوراک ملاویږي او چې کم خوراک دوی کوي هغه هم معیاري نه وي.
ماشوم جوړولو کې چې څومره هم کومک کیږي نه د مور په وینه پتر باندې کیږي، بل دا هم حقیقت دی چې زمونږ علاقو ته کوم وګورو نو د نیوټریشنل ډیفیشنسیز ډیر زیات دي په خوراک کې. خوراکونه داسې نه دي نو بیلنس ډایټس دي نو خامخا چې کړه آیرن ډیفیشنٹ ډایټس خوري داسې خوراکونه چې آئرن کمی وی اگر ہم انیمیا کاس کئی خوزو تا اسے ہم خوراک پا سوسائیٹی کی لگ ملاوی گیا بیا پا اگر چکم ملاوی گئی ہم نیوٹریشن ویلیو دوم رنوی.
پا آبادی او دمور او بچی صحت باندی کارکون کی ادارے پاپولیشن کونسل کال 2022 راپورٹ ترمخا پاکستان کی 45% خزی د خوراک د کمی خکار دی ولی صرف 10% خزی د خپل صحت پا اڑا پا خپلا فیصلہ کولی شی. د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال ٹرینی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حبیبہ نور مشال ریڈیو تا پدی اڑویلی چی کومی خزی زیاد ستڑی والے محسوسی او رنگی زیڑ شی نو ممکن دا چی دا دوینی دا کمیخ کاروی. دا وای دا سی خزولا پو فوری توگا ٹیسٹونا کول پکار دی چی معلوم شی آیا دوی دوینی دا کمی سرخو مخ ندی. دا وای امیدواری خزی که دوینی دا کمی سرمخ شی نو دوی دا پارا دا خطرناک ثابتی دی شی.
دا ایج پی دا کم نا کم مقدار بارا دے چی بارا نا کم وی نو مونگا وایو شی دا کس دا وینی دا کمی شکار دے د دې ډېری وجه کې دی شي کده زنانو خبره وکړو نو زنانو کې ټولو نه غټه وجه د فولادو کمې دی. هغه زنانا کم چې حمل لري هغه د پاره دا خبره ډېره زیاته ضروری ده چې هغه خپل ټیسټونه کوي او خپل حمل دوران په خپل وجود کې د آیرن لیول د فولادو لیول برقرار لري، کم سره چې د زنانو صحت او د ماشوم نشونما تړلې شوې ده.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ کې ویلې شوې دي ښځو کې د وینې د کمی حوالے سره پاکستان جنوبی ایشیا کې په سلورم نمبر ولې ټولې نړۍ کې دو سوا یو ملکونو کې په 15 نمبر دی. د صحت پوهان وایي د وینې کمی مسلې باندې کابو موندلو لپاره ښځو ته پوهه ورکولو سره دوی ته ویړیا د آیرن دوایانې او ډرپونه ورکول هم د وخت ضرورت دی. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کورمکې د ځمکې د ملکیت په سر د اوږدې مودې راهیسې روانو جګړو کې که یو خوا خلکو ته ځاني تاوانونه اړولي دي نو بلخوا یې د سیمې اقتصادي او ټولنیز ژوند هم ځپلی دی. په سیمه کې د روان کال د جولای په میاشت کې د ځمکې په سر لانجه په فرقهییز تشدد واوړېده چې په نتیجه کې شاوخوا 45 کسان وژل شو او نور ګڼ شمېر ژوبل شو. پوښتنه دا ده چې په کورمکې د امنیتي او قبایلي لوازنامو باوجود بیا ولې د تشدد پېښې رامنځته کېږي او د حکومت لخوا مقرر شوی کمیشن ولې تر اوسه د لانجو په هواری کې نه دی بریالی شوی؟ تفصیل شاهین بنیرې راکوي.
د افغانستان پولی ته نږدې کورما د قدرتي ښایست او وسایلو په حواله د خیبر پښتونخوا یوه مهمه سیمه ده، خو دغلته د کلونو راهیسې روانې بدامنۍ، فرقهییز تشدد او د ځمکو په سر لانجو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د سیمې د پرمختیا عمل یې اغېزمن کړی دی. په کورما کې د انجمنې حسینیا ویان حاجی منور حسین وایي چې دغلته د شیعه او سنی مسلکونو د منونکو ترمنځ اختلاف نشته او دغلته بنیادی ستونزه د ځمکو د ملکیت په سر د اختلاف له کبله راپورته شوې ده. نوموړي زیاتوي چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی، خو په دغه کې د ځایي ولسی او قبایلي مشرانو سره سلا مشوره نه ده شوې.
چونکه اپر کوم او لوور کوم دا ریوینیو ریکارډ تا او سنټر کوم څه ده تر انګلیز مې نه هو خو سپورې دا یو بیک ورډ ایریا ده پغنی ار مشا مسالا جوړی گیم او اند سی غوس گڑای دے او تری منگل دی او بشرا دے دل تے چھن کی ٹولا مسالا اس دے لینڈ ڈسپیوٹ دے کمیشن راغلو کمیشن بگی کار شروع کو پمبو باندې جنگ مسالا دیر ازات اس مکرے کنا یو پ غوس گڑی ہے لکی کی تقریبا 2000 ایکڑ اس مکرے دے کمیشن کور غیر تصری بس دے کمیشن خالو کو سر سالانہ کئی بس پری مرضی سرا کمیشن جوړ کیو بیا لوٹ سی ختم سی.
بلخوا د سنیانو د تنظیم انجمنې فاروقیا مشر منیر بنگشوایی چې ځینې خلک غواړي چې د ځمکو د ملکیت ستونزه د برتانوي راج په اسنادو هواره کړي، خو د سیمې یو دود دستور هم دی نو باید چې هغې ته هم پاملرنه وشي. نوموړي زیاتوي چې پخوا دغلته د شیعهګانو او سنیانو نماینده تنظیمونه وو، خو اوس پکې نورې هم یو شمېر ډلې جوړې کړل شوې دي چې ورسره د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
خبر ادا جگڑا مذہب کی بدل ہے مذہب جگڑا مطلب مطلب
په کورم کې روانې بېقراری او تشدد په سیمه کې تر ټولو ډیر د ښځو او ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی او ډیر خلک د سیمې څخه کډې کولو ته مجبوره کړی دي. په کورم کې د ښځو د حقونو یو فعاله نایله الطاف توري وایي چې جګړه پیل شي نو لارې وتړل شي، انجونه سکولونو ته او ښځې د دارو درمور لپاره هسپتالونو ته مزل نشي کولی. نوموړي زیاتوي چې اوس وخت دی چې ټولې خواوې کینی او دا ستونزه د قانون سره سما په خبرو اترو هواره کی.
ٹائم ٹو ٹائم دا سی کانفلکٹ اور وائلنس پکی راضی نو اچھی کم ایگزسٹنگ اسکولز دی اگا بند بھی یا ایگزسٹنگ بزنسز دی وڑا وڑا اسمال انٹرپرائزز اگا خو بالکل ختم شول ڈیر دا سی وڑا بچی ہو چی اگا ڈسیبل شولو
ځکه چې ډېر هیوی ویپنز پکې استعمالېږي بیا او ډېر زیاتې ښځې چې کمی دي هغه بے وشولې چې بے وشولې نو ویډوز هغه خپل بچی څنګه ستر کې پدی معاشره کې ایمرجنسیز وی مونږ دالی دلی دي چې داسې حالاتو کې ډېر داسې پرېګننت چې کمی ښځې دي هغه هاسپټل ته اکسس هم نوي په داسې حالاتو کې
د سیمه سیاسي ولسی مشران وای چې په کال 2008 کې په مری کې شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوی و چې پکې د زمکو شخړې په ترجیحي بنیادونو په کاغذات مال او روایتونو د حل کولو خبره شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه ده. یو ولسی مشر او سیمه کې د ریونیو یا مالیه د سانګې یو پخوانی چارواکی سید رضا حسین وای چې کچره قانونی اسنادو ته درناوی ورکړل شي نو دا ستونزه به هوار شي.
هغه کسان چې هغه د کورمې اصلي بشندګان دي هغوی کاغذات مال کې انتري شوي دي هغه پراپر انتقالات شته دي او هغه کسان چې هغه کورمې اصلي قدیمي بشندګان نه وو هغه څه دی د انګریز کوم ریونیو ریکارډ دی هغه کې هغه څه ځکه نشته دی چې هغه د کورمې اصلی بشندګان نه وو چوپوري د لینډ کمیشن خبره ده په کور دادې چې د کی پراپر د ډیمارکیشن وشي او کمیشن ته ده غته مو دا خبره کړی دی چې په کور دادې چې صدې کی الیسونات خپل حقوق ورشاویر کی او اهلی تشو خپل حقوق ویر کی اندازې ته ده په کې دوه کی مانګالو خپل حقوق ویر کی په توري خپل ویر کی
په دغه اړه مو د کورمې د ډیپټي کمشنر جاوید محسوس سره تماس ونیو نو نوموړي په یو پیغام کې وویل چې دا محل د جرګې لخوا د اوربند د اصولو عملی کولو لپاره د کورمې یو کلی ته سفر دی او په دغه اړه تفصیلي خبرې نشي کولې. خو د سیمې څخه د قامي اسمبلی استازي انجینیر حمید حسین وویل چې د سیمې د مشرانو د یوې جرګې په مشرۍ یې د تنازعو د هواري او سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
دا ډیلیګیشن یو ځای مو سی ایم صاحب سره ملو شو نو سی ایم سره ډیسیژن وشو چې دا جرګه به جوړو او علي سنت نه به کسان اخلو علي تشینه به اخلو دا خلک به بیا امپاور کوو او لینډ کمیشن به استو لینډ کمیشن کوم ریپورت راوړي نو بیا به ان شاء الله دا جرګه په ترو مو امپلیمنٹ کوو. نو پرون شپه مو سی ایم صاحب سره ملاقات وشو مو ته نیکسټ ویک کې ټایم راکړی دی ان شاء الله نیکسټ ویک کې به موږ دې باندې عمل کوو
امید لرو چې جګړې نه وروسته اوربند شوي او شیا او سنی مشرانو موافقه کړې چې د خوار کلی او بالشخیلو ترمنځ سیمه کې به دواړه خواوې نوې مورچې نه جوړي. د یادونې وړ ده چې په بالشخیلو او خوار کلی کې د یوې میاشتې راهیسې شیا او سنی ډلو د ممکنه جګړې د تیارۍ لپاره نوې مورچې جوړول پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي د صوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د نامنې زیاتېدو سره په تعلیمي پرمختګ هم منفي اغیز کیږي. هلته په زیاترو سیمو کې د نامنې پیښې په داسې مهال زیاتې شوې دي چې په سیمه کې نوی تعلیمي کال پیل شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په دې اړه له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو چې د یو زده کوونکي په خبرو پیلېږي.
مونږ تر هدا اول مو په کلی کې سکول یا په کلی کې بدن نیوا زبان تر
دا د خیبر پښتونخوا د بنو د جاني خل اوسیدونکو تل هادي چې وای هل ته په کلی کې د نامنې ذاتې دو لوجی خپل سکول بدل ک او اوس په بنو خار کې یو شخصي سکول تزي
بنو سيتي کې مقابل سيتي کې سکول یا
د خیبر پښتونخوا په جنوبي او زینو قبایلی ضلعو کې امنیتي حالات پر داسې وخت خراب شوی دي چې هلته نوې تعلیمی کال پیل شوه. د ګرمۍ د رخصتې وروسته د سیمې زیاتره شخصي سکولونه پرانستل شي او سرکاري به هم را روانه اونۍ پرانستل شي. بلخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوارډینیټر ګران وزیر مشال ریډیو توای حالاتو د سیمې تعلیمي پرمختګ خورا زیات متاثر کړي او د چا هم چې لږ وسرسي نو خارونو ته د خپلو بچو د تعلیم لپاره کړه کوي.
اوس چې مونږ ګورو هم هر څوک خپل ماشومان خارونو سکولونو کې به داخلوي. په قبایلي سیمو کې څومره هم سکولونه دي هغه کې د ماشومانو تعداد کمې کړی دی او بیا چې کوم ماشومان درومي هم هغه داسې کوي چې اکثر چټیانې کوي هغه یاریږي هغه ویني چې هلته په لارو کوڅو کې به وسلوال خلک ګرځي او بیا هدفي وژنې کېږي بمی چاودنې په سړکونو باندې کېږي. نو نامنه علاوه چې انتهایی زیات اثر په تعلیمي ماحول باندې شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې روان کال د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د نامنۍ پیښو د زیاتېدو خلاف په شمالي وزیرستان، بنو، باجوړ، سوات او ځینو نورو سیمو کې احتجاجونه هم ترسره شول. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو اوسیدونکي ملک رحمت غلام د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موجوده امنیتي حالاتو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
د ډېر وخت نه دا سلسله روانه ده، مطلب دلته د امن صورتحال چې کوم دی هغه ورځ پورې خرابول طرف ته روان دی، خو تعلیم نظام خو ډېر خراب دی اسپیشل قبایلي ضلعو کې. نو موږ دا غواړو چې دلته تعلیم وي او خلکو ته روزګار میلاو شي، او تعلیم د دهشتګردۍ ختمولو یوازینۍ لار هغه ده تعلیم. نو په کار ده چې په دا باندې ښه صحیح کار وشي، او زموږ اسپیشل قبایلي ضلعو کې چې کوم سرکاري اسکولونه دي
روان کال د مئی په میاشت کې ناسرګند وسلوالو په شوا سیمه کې د نجونو یو پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولې وو. د یادې سیمې خلکو مشال لډیو ته ویلي وو چې دا د هغې سیمې یوازینی خزینه سکول وو چې په سلګونو نجونو پکې زده کړې کولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هغه پیښې نوټس اخیستې وو او دای هم ویلي وو چې دوی به داسې هیڅوک هم دې ته پرې نږدي چې د سیمې د تعلیمي پرمختګ مخه ونیسي. وروسته د وزیر اعظم په امر دغه بیا ورغبل شو، خو د جنوبی وزیرستان سیاسي او مدني فعال ایاز وزیر مشال لډیو توای دا مهال د قبایلی او جنوبی ضلعو امنیتی صورتحال داسې دی چې لوجې تعلیمی پرمختګ د سکولونو فعالیدل او هلته په سکولونو کې د سہولتونو د برابرولو کار پر ځای ولاړ دی.
خلکو په خپل پیسو باندې جوړ کړی دی، په خپل ځمکې کې جوړ کړی دی، یو په دې په څیر اخیستې ده دا په بمونه الوزي دہشتگردانا کاروائی پکی کی گئی. یہ دریافت خدا کا پتلنی اداروں کے بالکل کنٹریبیوشن نصفا بالکل توجہ نصفا.
په کورم کې هم روان کال په مختلفو وختونو کې د نامنۍ زیاتېدو له وجې سکولونه وخت په وخت تړل شوي دي. د جنوبی وزیرستان خبریاله رضیا مسید وای دا مهال په زیاتره قبایلي ضلعو کې خلک غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي، خو نامنۍ او ترهګرۍ او له دې سره سره په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی تعلیمي پرمختګ ته زیان رسوي.
هلته سهولتونه نشته، هلته چې کوم سکولونه دي نان فنکشنل دي، ډېر په حال دي، د جنکۍ لپاره استادان نشته. اوس هلته موږ داسې پرایویټ سکول وګوري، هغه پرایویټ سکول کې باید تعداد ډېر زیات وي، خو هغې پرایویټ سکول سره نږدې سرکاري سکول چې کوم وي هغه بغیر فعاله وي، په هغې کې به استادان نه وي، هغه به بند وي، په هغې کې به تلا لګي وي، نو څنګه به هلته
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی او موجوده حکومتي چارواکي دا خبره تکراروي چې دوی د سیمې امنیت او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مومندو په ګڼو تحصیلونو کې خلک وایي چې هلته د سیلګرۍ ځایونه ډیر دي، خو د حکومت لخوا ورته توجه نه کیږي او نه پکې د سیلانیانو لپاره سهولت شته. ځایي اوسیدونکي وایي چې د کابل سیند په غاړه تر ټولو نږدې د سیل ځای دی او د نورو ضلعو د خلکو لپاره هم اسانه ده چې هلته ورشي. د دغې نه علاوه نورې ګڼ شمېر سیمې هم شته چې که د سیل ځایونو پکې آباد شي نو زیاترو خلکو ته به روزګارونه هم ترلاسه شي. نور تفصیل شاهنواز سره
د محمدو په ګڼ شمیر تحصیلونو کې د سیلګرۍ ځایونه شته، خو د ولس په خبره کې دغلته د حکومتي ادارو لخوا د ودانیو اوبو او د سړکونو بندوبست وشي. د محمدو تر ټولو زړه راښکونکې سیمه چیرته چې د پیښور په شمول د نورو ځایونو نم خلک ورځي په میچنۍ کې د کابل په نوم د سیند غاړه ده. دغه سیند چې د ورسک د بند نه لاندې په مختلفو ځایونو کې بهیږي ګڼ شمېر خلک ورځي، خو د حکومت لخوا پکې کوم رقم داسې ودانۍ یا سیل ځایونه نه دي جوړ شوي چې ګنې سیلګرۍ پکې دمه وکړي. ارشد خان د کوزه محمدو میچنۍ اوسیدونکی دی، هغه مشال رډیو ته وویل دغه سیند د محمدو پېښور په سرحدي پوله تیر شوی، د محمدو نه علاوه د نورو ضلعو خلک هم په اسانه ورتلی شي، باید دغلته د سیلګرۍ لپاره ګامونه پورته شي.
ورسک ډیم نه راونی سمې کنه طرف ته چې کوم د کرېړې او د کور او دی خو د مجنې پوله پورې د سیند غاړه کې ډېر بهترین دي نه دي. دا ټول د سیلګرۍ او د سیند غاړې د اوبو کولا او د پاره خط بهترین لوکیشن دی. او دویم د غړې د لخه کې په مومندو کې لور مومند کې پړان غر کې یوسف بابا چې کوم دی دا غزي ډیولپ شو.
دا بر مومندو په بایزو کې الیزي غر په هر جمه کې په واورو پټوي، هغه سیمه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي پوله باندې ده. خو د دغه تاثیر اوسیدونکي وایي دغلته بیا هم که حکومت د سیلګرۍ دپاره کار وکړي امکانات شته چې بیا ځینې خلک هغلته ورشي. د محمودو تر ټولو اوچت او ښکلی غر په انبار تحصیل کې دی. دغه غر کیمور نومیږي چې ورسره نږدې د باجوړ او کوزه دیر ضلع هم آباد دي. مقصود خان هم دغه تاثیر اوسیدونکی دی او هغه وایي
خروج په ځمکه کې بزته ته یو خبره کوم چې هغه شخصي ځمکه اغه له بزاید اخلي خامخه او بدی ونیو ته دی قدرتي کایس لري چې په قبل دی دغری نو کړه بدی کې دی زنه ځنه کې حکومت له صرف لګ لګ څه پکار دی لګ لګ اکټیویټیو ته پکار ده او علاقه په ډیر راکېسته شي نو دی دوه ځین ته کړه د روډ والو ضرورت نشه روډونه او تشته لارې او تشته کچي امو تشته دی هغه علاقه د بهر له خلک راځي هغه علاقه سره روزګار د علاقه هوټل او کلاوی د علاقه د گاډي چنچي وغیرہ نور د خلکو روزګارونه پی نو پدې کې زه زما دا سوچ او فکر دی چې د علاقې د ازار له وخت له 1500 پورې ځوانان د پیکي پر روزګار بیا خپل مروانه ویل شي.
د پلانغار یوسف بابا نومې سیمه هم د سیلګرۍ ځای دی. هغه ته هیڅ مقامی آبادی خو نشته، البته یو جماعت شته چې ورتل کې مخې ته د چینارانو د لاندې دمې کوي. دا چې د سیلګرۍ لپاره حکومت څه منصوبې لري؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنه د خیبر پختونخوا د حکومت د محمودو د ترقې لپاره د جوړې کمیټې مشر او د اسمبلی د غړي محبوب شیر محمد نه کړي
چې کوم دا کلپ کې د ډی ایم دی جی ډی ایم پکنیک سپاټ سی او په امبار کې او یو د شه تپایلی ځای کې تقریبا سفار ځای کې یو په میچنای کې په سیم پغارا نو دا ځینې موږ الریډي پروپوز کړی دی بیا په ټولو د ستاتي کړی دی مخکې لګلې جدا
د محمود ولس د میلو یا سیل ځایونو لپاره د محمود نه بهر لکه سردریاب نوخار او نور سیمو ته ورځي. قدر شت خان او د مقصود خان په خبره که خپل سیمه کې د سیل ځایونه جوړ شي بیا ممکن ده چې خلک خپل سیمه کې پاتې شي او د کورنۍ او د غړو سره نږدې سیل ځایونو ته ورشي. شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د افغانستان د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د اګست 23مه د امن کلتوري ماښام تر سرلیک لاندې په دریم ځل کلنی کلتوري پروګرام جوړ شوی. د برنامې منتظمین وویل د دې کلنی فرهنګي ناستې مقصد د دې سیمې د ځینو اغیزمنو او مثبتو رواجونو بیا راژوندي کول، د پخوانیو توکیو نندارې ته وړاندې کول او دورغلو ته خپلې سیمې ورپېژندل دي. په برنامه کې چې سلګونو کسانو برخه پکې اخیستې وه، ګډونوالو ته نوې او پخوانی سیمه ییز خواړه هم تیار شوي وو. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په دې ماښامنی پروګرام کې ګډونوالو لپاره سیمه ییز اوسنی او پخوانی خواړه له اوربشو پخه شوي روټه، د جوارو ګډلی، د کورنیو څارویو ژیړ غوړي، کورت او مستې تیار شوې وې. د برنامې تابعا کوونکو وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې ځینې هغه خري واجونه چې لسیزې وړاندې د دوی ژوند ته آرامښت، تسلي او خوشحالي وربخلي وه بیرته ژوندي کړي. د پروګرام منتظم محمد عثمان حیدر مشال رادیو ته ویل
ارسی پلارونی کونو نه زاکول کول ته چې مینا محبت او لکول ته چې ورورولي وا یو بل ته مثال تیری دنه وا یو بل نه خونه تیګ خپل نه وو تیګ ور کی خپل وو یو بل نثار پر بنول وو پتو په ډلایز ډول بو دی ویلو سپ کول وو په ډلایز ډول بو نرو کورونو کړل وو یو پیغام یو میسج خلکو ته د مینې محبت دیوالی دا ور کو چې ارسی چې په میوالی کې ژوند کو سای پومینه که ژوند وکړسې و بل ترزخ ورکو.
د خوست دودیز خوړه خای په خو د نور خوړو د نشټون لکبله د مجبوریت خوړه وو، ځکه دا د دوی د زمکو او کورنیو څارویو محصول وو. خو اوس د خوان په خوړو بدل شوی او خوستوال دا کلتور په وطن او بهر کې په ډیر قوت پالي. د غټ وریجو یا ډنډکی آشپز اول زمان مصروف وایي
خو وختونو کې دغه د منګ توسه
فدرنا کلتور وو او ډیر خواند کړو او وسم د سه زای په زاینه دا غروج کیږي دا ډیر تکتوري دي او ډیر فائدہ من دي مقصد د موږ ته په خیراتونو په ودونو کې په یدونو کې بالکل دا غروج دي
په خو د خوځ ډیرې خلکو په ځانګړي ډول د تانې په شان د غړی جو سیمو اوسیدونکو د هوا په ګرمۍ دوه سره خپل رامي او پادي شنو او سړو سیمو ته بيولي چې په طبيعي توګه ځان ساتنه رانای او زینو نور وسایلو او توکو ته اړتیا درلوده د دې برنامه د تنظیم کمیټې یو بل غړی واحد الله عابد وایي
تاسو غریدل تمنګ سینې شایان اندره ته وړاندې کړي دي چې هغه د وسنی ځوانان یا مشومان د هغه لنمونو سره نه دی اسنه بلکې په خوانیو خلکو باغه استعمالول چې هغه زموږ د کلتور لپاره څه مثلا غړی کټوا یا نور دغه شاند شایان و چې هغه وسنی خلک ورسره یل ټیم چدای هغه خلکو نه پیژندو خو سی خلک دغه نوې ځوانان ورسره شنه کیږي چې په خو وختونو کې به لل ټیم څخه د رڼا
د خوز په تنهایی که ده من کلتوری ماخام دویمه برخه کلنه مشایره تزانگری شیوه چلزایی شایران و فرهنگان و سربیره پکی ده هیوات پکه چوشمن مطرح و شایران و هم برخه درلوده خدا چی مشایره پخلاص چاپریال کیوه نو ده باران ده پیلی دول کبره ترسره نشوه